ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داوود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری ہم د مزاح مالگا تر وغواڑی په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم داسې نمونه او بلګې موندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په یوه پیښه یا عادت داسې نقد کول چې خندا ورسره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅې ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شینواري او دوست محمد خان کامل په شان لویو او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو ډغه لیکل کول زکه ډیر لوستون کی نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او رحمت شاه سایل د سحر جالوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او کلمونه لیکلي دي د دین علاوه داد محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تیزی او نورو ګڼو کسانو په خپلو نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکې تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
دا تنگو مزا کې دې دا نور جو په حواله باندې خوب سره ډیر کم ده او خو بیا هم شته تنگو مزا لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي روندې شرط دا چې تو په ځان پورې خندا کې او په ځان پورې خندا ډیره زیاته ګرانه خبره ده بل داری چې په خندا کې به یو چې دی نو یو تهذیبي اړخ به هم لري یو خو پچمو دي که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دی خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنومزا بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او د هغه په چاپیرچل کې او په معاشره کې هغه کمې شي نو دا سمون چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جرتمندانه اقدام دی نو زما ګرامین څو دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ په رنګ لیکلې دی ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزا شته دی زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزا لیکي کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری وو بنیادی طور پر مزاح نگار ہو خدا پر ڈراموں کے جیسے قسم اڑکن شاہ کیا بندہ
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغوی مزاح لیکلې ده خو په نویو لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک او هغوی چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې دا معاشری په خامو باندې چری خبرې دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چری ډیر خطن نگار دی او ډیر خمه ده نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامیم لیکلی دی دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کوم خاکی چې لیکلی دی په هغه کې هغه کوشش کړی دی چې هغه له یو فقاهي رنګ ورکړي دغه خاکی ډیر دلچسپی دی مور به هم خدا در تما در تا یو سونو بنا در سر سر واقشت زمان خیال دید که در دی زلمون لکوالو کاویشون هم در هیرولو ندی او در تاریخ یو براخر در ملایی ادم
در مشال ریدیو گران و ردون کو اسی وادما اخلو او سندر او رو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم
سواوردا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورسپانې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
ستاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه تنزو مزاح لیکم او کني لیکم ستاسو سوال دا دی نو او زی لیکم ولی لیکم نو زکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار را پاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د پریشانو او د دې غمونو نه ډک وي کډې لاړې او کډې رالی سوشو سوشو نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده د مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بله دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړې وه چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو هغه سیاسي تجزیې وې کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلي او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې په هغې طنز ومي مزاح ومي او خلک یې ووایي لکه د ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي په ریډیو کې وایي پنځه شپږ سیکنډ چې دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولته وکړي بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اوم یو څو دا ابتدا یو څو کرښې چې دا ډېر اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و. نو بس هغه د خلکو ام خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې اوم کړی دی خو دومره اوم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دی تینه جوړه شي. هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې طنز زیات او مزاح کم خو څه ناڅه مې کړی دی پکې.
ځوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کومه خبره ده نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نیش برابر دي. خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې دا طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده. خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دین خپل شعری متون دی او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کوم زمونږ د پښتو کلاسیک دی نو د کلاسیک شعری کې موږ سره داسې کومه لږ غوندې لټون وکړو بلا نمونه موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي. د دین علاوه بل لار چې کومه ده نو بل لار هغه د نثر ده او د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده خاکه نگاری ده او بیا دغه شان تکل نگاری ده مضمون نگاری ده او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پنګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده. خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم دا ده چې دغه پنګه په فرضي نمونه باندې خوندي ده لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم یې کم کړی دي یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي. دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعری هم چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولی و پیر صاحب چې کم دین هغه د نظم په میدان کې کارولی. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړه توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدلي. یعنی د سردار خان فنا صاحب یو کالم و چې ګل د کدو ګل دی دا په ورځني یمن کې به چې کوم دی نه هغه وخت سره چلیدلو چې کله امن اخبار به وتېدو او د ګلینول په نوم باندې به دا کالم هغه ولیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم و. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګې حرم په پاڼو کې دا خوندې دي چې د کودری په نوم باندې هغوی یو کالم به لیکلو او د دام په فرضي نوم باندې او د ابن سبیل په نوم باندې یا اوتې بوتې کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګی په نوم باندې دا هم اکمل صدابادي صاحب لیکلو. خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي. یعنی د امینوما صاحب یو مشهور کالم و تاسو نه سفر ده دغه پوردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو. خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي که تاسو وګورئ نو ننم چې کم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح غ تازگی چې دنه لکه هغه باقی ده پرته ده.
د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم نو د کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته. خو زه به هغه کتابونه یاد کم چې کم زما د مطالعه لاندې راغلي دي. هغه کې یو د پیرګور شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی. دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی. او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروح صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستی شو. خو که دغه فهرست نور هم غزوم نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي نه هغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو یا دغه شان د حمدالله جان بسمل صاحب اف د ریکارډ کتاب چې کوم دی یا د لیکت بسمل د دیلا سوي یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخه او سنډا تسرینده یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب دی د میرندیش تکل زار. نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت چې دا هم بهترین مضمون په دې کې مونږ ته د طنز او مزاح هغه آثار او یاد هغه سرکونه مونږ لیدې شو محسوسولی شو پکې.
ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو.
مخم اڑوا داسے خوما کوا زبا لی ونے شما زبا شم تبا زبا لی ونے شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داسے مکوا داسے خوما مخم اڑوا داسے خوما کوا سوگ دی زما بیلتانا او آیا مت جانا درد زما داسے ستم مکڑا گرانا نو ممی زوراوا داسے خوما کوا ممی زوراوا داسے خوما کوا زبا بی اسری شما زبا شم تبا زبا بی اسری شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا داسے نو داسے نو داسے مکوا داسے خوما کوا مخم اڑوا داسے خوما
شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا کومه وګورو زمونږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کوم نه نو زغه لګ ډیر د طنز او مزاح نخې نخانی موندل کیږي او شته داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زمونږ شاعران او چې کوم دی نو داسې لګ ډیر دغه اړخ هم پکې مونږ راغستې شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم او ظاهر ده چې مقدار چرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کوم دی نو معیار هم مخې ته راځي نو هغه رنګ د داری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز او مزاح د خاص کر کزه د اردو ژبې سره خبر حکم د موازنینو دا موږ سره بیا ډیر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب کلندر صاحب اجمل صاحب فنا صاحب او دغه رنگ نور ایون حمزه صاحب چې کوم نه نوم ډیر تن دغه په مختلفو کلمینو مونږ باندې یعنی دا فنفاری لیکلی دی کله تکل په شکل کې کله د مضمون په شکل کې واغه په فرضی نمونه باندې لیکلی دی یعنی مطلب دا چې په خپل نوم نه دی لیکلی کنه خنجر علی خان دغه او چاګو خان او داسې نور نمونه ما تو سنخره دی کنه داګه نه پس کومنګ وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري برخ صاحب سعد الله جان برخ صاحب چې کوم نه نه آواز ڈرامې بلکې دا غوی خاکی د سټیج باندې یا د غرنګ شاعرای کی په نثر کی حمد الله جان بسم الله صاحب شو حسین امیر فرحات صاحب د خدای وبخي موږ سره ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري اوسم ژوندې دي او بل د موږ امیر رزاق ساحل سی وو امیر رزاق رازق عربی تخلصم بدل کړو دا غرنګ ډیر نور موږ سره دا غشت اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چکم دے دے مردان دا غرنګ نور داسې نمونه شته چې هغه ډیر خو مزاح لیکي طنز لیکي کومګه دا خبر دا چې کو چیرې زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې دا طنز او مزاح خبره موږ کو د مزامینو په شکل کې دا کشر موږ د موازنې ته زو تقابلی جایزې ته زو د ظاهر د دلته اردو ژبې سره نو په هغه لحاظ باندې دا ما ذاتی نظر دی کې دي چې اختلاف و سره مار چاته حق حاصل دی جمهوریت حق دی او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نوي او زما چې څومره معلومات دي څومره ما دغه لوست دي او څومره زه ته خبرې ما نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز او مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو موږ د نورو د طنز او مزاح خبره کوو بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي زمونږ د کلتور خبره راځي زمونږ د روایاتو خبره راځي نو ځنې خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکی وشتې ټوکی ټکالی هغه موږ بیا د خپل روایاتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه موږ نشو کولای هلته بیا موږ خیال هم ساتو یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بل طریقه باندې کوو شاید چې دغه یو بنیادي وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له چې کوم دی نو پام هغه رنګ نه دی راګرځول شوی
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو مشال رډیو ته د طنز او مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه او ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي طنز او مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګه او کټوه کې مالګه مرچکې حیثیت لري نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز او مزاح ماده لري کړې شي نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکې کټوه وي مطلب دا چې بغیر طنز او مزاح به نه د ژبې او ادب رنګ وي او نه به خوند وي په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نښې نښانې موږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب د یو دور کې کیږي دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو د کیسه خانه گپ هغه دغه او د رضواني صاحب بهارستان افغاني په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي
فرید الله شاه حساس وویل چې د غني خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکل د ناغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی په نثر کې هم موږ سره شته دی په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کوم اکمل لیوانی صاحب به یاد کوم ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کوم دغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولۍ چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هیڅکله هم تشه نه ده بیا په نثر کې موږ ډاکټر امین عمر صاحب هغوی په نثر کې بلکې په ډرامه کې موږ دا ویلی شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کوم دینه لکه د طنز و مزاح په حواله باندې د هغوی یو خصوصي ورکړه موجود ده یا سعد الله جان برګ چې کوم نثر موږ سره لیکلی دی یا د هغوی چې څومره په دې حواله باندې دغه دې کار دی نو دغې نه موږ مفر نه شو کولی
ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو
لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا خبر شي تو هم لگ دمینه لدی در دس خبر شي تو هم لگ دمینه لدی در دس خبر شي تو هم لگ دمینه لدی در دس خبر شي ست پما مئن شازل یار می کا جانا نا تپ مام شازل یار می کا جانا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کا جانا پدار می کا جانا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا تم قسم میں اکڑو گلے بات ہم تپاتے پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تپاتے پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تپاتے قدر اغلم پکاڑو رائی سار میں کجانا نا درغلم پکانو رائی سار می کا جانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا نا
در تاسو واوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو، طیب الله خان د فقیر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیه لیکنه کوي. هغه په دې حق له مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه، بلکې د هر ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي. تر څو د پښتو ادب خبره ده، نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي، چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو. معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی، نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی. تر څو د خوښې د لیکوالو خبره ده، نو ډاکټر اسرار صاحب د هغه طنز مې ډېر زیات خوښ دی. هما صاحب بعضې وخت کې ډېر ښه طنزونه لیکي. په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی، نو هغه په خپلو تکلونو کې خاص کر ډېر ښه طنز لیکي، مزاح لیکي، او د هغه یو معیار هم دی چې موږ ورته دا ویلی شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي. ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه انصر شامل یو دا غ لیکل هم مونږ دا په ساده پښتو کې دا ویل شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موران دی یار زوکو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلې شو مونږ ته پېزان نه شرمېږي زیاتره ما دا هم کتلې دی په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعضې وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وډو تا او تو بو تو تا واوړي نو ما یار زده ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او پاره کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رډیو دا پوښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي داسې ځواب کړه.
زما شوري هڅه دا وي چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډیر غم زپله د دې لپاره په خوله خنداره وستل دا زما په اند سې دي چې لکه صدقای بولم کنه چې وخاندي یوه شېبه چې خوشحال شي یوه خطه را به درته ووایم کو زه پښتونخوا کې ټل کې ده هغه ملګري پرارو اکس چې وو په سترګو ړون و نه بیناو بیا به یې بل ملګري راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به وایي چې ته د یو څو پوستونه راته ووایه چې لږ ورسره خوشحال شو د غریب خپله پوستونه نه شول وسته خو یې بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم یو بیت هم داسې ده چې زه چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم ګلاب نه ورکوئ نه شم عذاب نه ورکوم نو شعوري هڅه مې وي چې خلک خوشحال وي که ترخه خبره وي یا په خندا کې وکړو او بل دا طنز چې دا داسې مثال لري لکه توره دې چې په بخملو کې پټه وي خلک دې بخملو ته متوجه کړي نور خپل د تورې ګزار وکړي ځینې وخت ګزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې ګزار په ونه کې ترخه نه شي زغملی او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیه سره بیل کړو مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخیو نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډیر دي کنه دواړه ښه پوره دي خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی انتهایی پوړی ته نه دی رسیدلی طنز هم همداسې وخیه ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز و مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رډیو ته وویل
دا خو مونږه یوازې د طنز و مزاح په اوله باندې نه بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمې دي نو دومره تنده مونږه د طنز و مزاح په اوله محسوسوو او طنز و مزاح چې ده نو دا یو قسم د تنقید یو عملي چې په سوسایټۍ یا په ټولنه باندې د طنز و مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامې راغستې شو په هغې کار کېدی شي اسه خو مونږ کو ګورو د طنز و مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثر لیکونه هم دي بیا افسانوي لیکونه هم دي چې په هغې کې ډرامه دنو په دې لړ کې که مونږ وګورو نو د چکمې د ډرامو خبره ده نو پاره کې پښتو ادب چې دینو کدا سې ډېر موړ نه دینو ډېر زیات لکه خالیم نری مطلب دا چې د ډرامې په شکل کې مونږ د ډېر شیخې ډرامې مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلي یو پاره کې تندو وځه خو څومره پورې چې نور تخلیقي کار دی چې پاره کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی نو پاره کې ډېر زیات کمې دي کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي دغې په مقابله کې د طنز و مزاح میدان ډېر زیات خوشې دی خالي دی سوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز و مزاح په اوله باندې مونږ سره د سعدالله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب دغه شان حمدالله جان بسمل صاحب دغه رنګ مونږ کو ګورو نو د طنز و مزاح په اوله باندې د دینه مخکې مونږ د ټوکو د لطیفو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا داسې په شاعرانو او ادیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې هغوی به تخلیقات مخې ته راغلي فرید الله شاه چې یو کتاب کې چاپ دی طنز و مزاح په اوله باندې داسې نور وی خو کم دي که ما نه نومونه هېر شوي یا زما نه پاتې شوي د هغې بښنه غواړم خو د سنجیده ادب په حواله باندې او طنز و مزاح ډېر ضروري شیز دي د هغې وجه دا ده چې دا د دې اورېدونکو اورېدونکي لستون کې ډېر وي ځکه چې دې کې په مخ خندام راشي نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دې نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظو مزاح ډېر زیات چې دې نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې هم او په ادبي حواله باندې هم. تنظو مزاح کمه ده، خو باید چې د تنظو مزاح لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې ده نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. تنز لیکون کې اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې تنز لیکل آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکون کې ته د تنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
تنز او مزاح د پښتو ادب ډېری مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او تنز د دې تر څنګ چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي تا کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی. البته د نشت په حساب دی د برخې ته د پښتنو لیکوالو پام ماړول شي دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابریو باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې وکړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظیم یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظیمونه راټول کړي وو. دا ما ولوستل او د هغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسیم چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی د هغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخی په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې هغه چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. د هغې سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونزې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ قلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خورې ورې طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڼه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی. باید چې په دې باندې کا شاعر دی او کا ادیب دی، کا هغه په نثر کې دی، طنز او د مزاح او کا په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه دے ادب کی چې مالګا واچا ہے ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقی چوکاټ کې وی طنز او مزاح په چا باندې نه. طنز او مزاح کې طنز زمرا نه باید مزاح ورکه زیاتی خدا چون کې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیم ګړا دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیم ګړا دی. طنز خدا په هغه باندې په سامینو باندې اوریدونکو باندې الکان لکه منحصر ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به در شي، او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفی سوچ درکوي. مخبل لکه زه خوایم کما په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لکه په منفی تاثر باندې مثبتی نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه انې یو شی مې په ګوته کول و کنه، نو هغه مې هغه منفي اړخ د وجې، خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتی سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کشلي کشلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه. او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیات فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنگن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دا غ نظم خور شوی دی. په ځکه چې دا چې ما ډېر سیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې. هغې نه پس هغه مونږ ته خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل، نو پیسې باندې خلک ډېر مستي پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي. بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده، خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکه شعر ده چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، خو ما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیاتې خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا، په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه.
پیسې غواړي، پیسې ورکا پیسې.
په آخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغو ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نورم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت دی په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو دپاره ولې نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه، خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا د چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي، نو خندا باید پکار ده، خو طنز به نه رانیسې، مزاح به رانیسې.
ګرانو اوریدونکو، اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګې د غم ډکې چاته برابر اړې د افسوسو ماتمه جوړې ستا سترګې د غم ډکې چاته برابر اړې د افسوسو ماتم ډکې دفن وی غم له جوړې ستا زور پختو او ترا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکولی سر دی ٹیچی گران دیر کاری بدرن بجڑا بادی چانی دی سری مانی آبادی کڑی پخیرو بادی چانی دی مری پیڑای آزادی کڑی بجڑا بادی چانی دی
سندره تاسو واوریده. اوس خپل راپور ته دوام ورکو. آفتاب ګلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خدا سی وچې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستله په خپل به ډیره زیاته لوستله او دا خې خې فکه هي به چې کمه راتله مخ ته یا دا په تکلونو کې یا په خاکو کې دا سی مزاح چې هغه به په دې باندې هغه ناصر چې خواره بو پی یا مطلب دا سی تنزیه جمله نو تاسو یقین وکړئ ما له ډیر زیات خوند را کو زما به یو خواهش روچت شو چې یار دا سی د زهم لیکل وکم د دغه خواهش نتیجه و چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکم چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دینو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نگاری شوی دی یعنی علامت نگاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وی یا مطلب سیاسی جبر وی یا سماجی سنور سا مجبوریتونه وی چې یو لیکوال مطلب داده پا د اظهار پیرایه چه دن یا غیقه دا پر علامتیت تزی یا مطلب د فرضی نوم لارخوخوی نو ما هم پا هاگه وقتی چی لیکل شروع کرن نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړو دا غي په شا باندې وجه دا و چې زه نو مطمئن چیرې دا به خلک خوخ کی ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خبرېدل بیا ځنې ملګری د دینه خبر شو هغه ته پته ولګېد نو هغه ما ته باکې ده حوصله زهیره کړه په هغه باندې ډاډ را کوزي دې ته چمتو کړم چیرې دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به تروینو د کشر والټیر په نوم باندې چې کم لیکونه شی او بیا د غشن ور سره نور ما په خپل نوم باندې وکړه لغه دومره شو چې هغه دا ما بیا یو کتاب جوړ کو په کال 2014 یا 2015 شاوخه بو چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو دا کتاب چې کم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دی مزامین دی او په بل کې شه دی نو بل برخه ور سره شه دی هغه کې نصری ټوټې دی او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زو د چاپ خوله باندې یو مسکارانه ولم بلکې دا هغه بدرنګې پټولنه کې چې موږ تخکاری یا هغه کموتونه چې دا هغه تا پکار دی چې د خلکو پام را وګرځین هغه ما کوشش کړی دی چې د هغه طرف ته زه د خلکو پام را وګرځوم او زما دا توقع هم نه و چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله راکولو بیا ما له دا توان هم راکو چې زه د نور لیکونم پکې وکم نو داسې کلوکتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوخې ډېر مشهور شوی دی د خپل نورو آثارو په حق له مشال رادیو ته وویل
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي او لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب او کم چې ما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو دا غي نوم هم دا مزه په خار کې دی وو نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی او بیا دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کوم دی نو ما راغوند کو او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کوم دی نو دې سره لګ داسې وقفه پکې داسې راغ چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شو او ما بیا ریډیو ٹی وی دا پارا چې کوم دی نو سنجیدہ او مزاحیہ ڈرامې ولیکلی کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیہ ډراما د 1900 قسطو چې د پټ پټونی په نوم و او شو بیا داغه نه پس پېښه کې تیښتا دام کامیډي ډراما پېښور سنټر نه د ټي وی شوی و دورنګي د خیبر ټي وی نه بیا او شو لاس د بری کار دی انګور ترا ودی او ستر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډراما زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیہ آنیر شو او داغه نومو دا کیسه خو بل خلاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کوم د نو هغه زیاته شوی و او پرنٹ میډیا سره لږ چې کوم دی نو زما هغه توجه کم و هم دغه وجه ده چې زما بیا ړومبی کتاب کوم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډاته سرینده زمونږ موضوعات بم دغه زمونږ په معاشره کې چې کومې وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړېږي زه کوشش کوم چې که په ډرامه کې دی او کوم دغه سې طنز او مزاح په لیک کې دی هغه خپلو لیکونو کې دغه معاشرتي ناهمواره او تضادات چې کوم دی هغه ډېر په نرم او شګفتان انداز کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کوم دی توجه هغه طرف ته راوړم کومو سیزونو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقي او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کاروونکي لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
طنز او مزاح د ادب یو ډېر زیات زورور عنصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شی دی مزاح بیل شی دی طنز د ادب د تنقید یو فرض دی د یو تنقید یو شګفتہ غونډیا دغه دی گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما د نمړی کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح د رکړو هغه د نثر کتاب او د هغه نوم ارغ برغ په دغه کې تکلونه او مضمونونه او زیاتره په دې ادب کې چې کوم یا غلاګانې کیږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کوم کیسې کیږي نو هغه په هغه کې ما راوستیو او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستیو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاکو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو داغه پیروډیم پکې ده خو دغه ټول شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغې په باندې په طنز کولو دپاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او د هغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو د هغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوي دي یا کوم په ادب کې چې د دیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتی بوتی شروع شوی دی یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډېره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري ځکه یې لیکلی ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم ښه غزمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو د هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده دغه شان د میرووس ډېرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د بی طرفه
تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.